پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوي. نن سه شنبه د غبرګولي شلمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر تر ژره به ولسي جرګې ته نوماند وزیران معرفي کړي. روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه ورو کړي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د ناټو منشي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول دي. او د امریکا په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنی قمندان هارون مبارز نن سهار له ازادي رډیو سره په خبرو کې په خطایید کړه. وی ویل امنیتي ځواکونو د حمله چې تیر شپه ناوخته وشوه په شاو تمبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات اوختي. طالبان د غوربندري په ډیرو سیمو کې فعال دي او کله ناکله پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. بلخ د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر وی افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتو دی. عبدالله عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه هم لیکلي چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه کار واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سمې به هڅې وکړي. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو او لومړی د خپلو 500 بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا چارواکو ویلي دوی د طالبانو د 3000 بندیانو خوشي کول بشپړ کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ضربه وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پایټک کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی پرون د ولسي جرګې له رئیس او اداري هیئت سره په کتنه کې همدار راز وویل چې ډېر ضربه نوماند وزیران د رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناټو منشي وایي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وه. یان سلطنبرګ پرون په یو آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له ترهګرۍ سره د مبارزې وړتیا لري. په همدې حال کې لویدیځ رسنۍ رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیاته شوې ده. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، خو مړی پرون د هغه پلرني ایالت تکساس کې د هیوستن ښار ته یوړل شو او ټاکل شوی چې نن خاورو ته وسپارل شي. زرګونه ویرجن خلک په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ماسکونه اغوستي وو، د هیوستن په یو کلیسا کې د فلوید د تابوت د لیدو لپاره په لیکو کې ودرېدل. د فلوید مړی په امریکا او نور نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون طرحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 8 او 6 ثانیو لپاره پر زنګنونو کېناستل. پولیس افسر د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګون ایښی وو. د دې قانون مسوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د زور د کارولو له امله د مړو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او نورو بدلونونو ترڅنګ د پولیسو لخوا د خلکو د سا بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور 4 پولیس افسران نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي کرونا وایرس په نړۍ کې مخ په خپرېدو دی. تیدروس ادهانوم پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر هیڅ نه دی کم شوی. نوموړي زیاته کړه د روغتیا نړیوال سازمان د شاوخوا 2 میلیونه مثبتو پیښو رپورټ ورکړی. دا جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو له مخې تر امریکا او برازیل وروسته د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په روسیه کې ثبت شوې. د دغو درې هیوادونو تر څنګ په تیرو لسو ورځو کې د کووید 19 ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په هند، پیرو، چیلي، سعودي عربستان او پاکستان کې ثبت شوې. ګومان کېږي چې په افغانستان کې هم پیښې تر هغې زیاتې دي چې رسمي شمېرې ښيي. شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره یې د اړیکو چینلونه له مخې بند کړي دي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سې شنبې رپورټ ورکړ چې پینګ یانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ دا اړیکو ټولې کرښې بندې کړي. پینګ یانګ غواړي که سیول د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو لاستولو ډډه ونه کړي نو ټولې اړیکې به ورسره وتړي. سیول د شمالي کوریا د تازه ګواښ په اړه تر اوسه کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند پر ضد لاریون وکړ.
ایران دومره ظالم هیواد چې د موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی د یو څاڅکي اوبو په غږ کوي چې ماته یو غړپ اوبه راکړه هغه نه ورکوي.
روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه ورو کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خپریږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتونې د مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه یې خپلې اندېښنې ولسمشر سره شریک کړې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پوه او متخصص کادرونو ته رای ورکړي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې له نږدې د ارګور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې ولسي جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولس جرګې لومړي نائب مرزا محمد کټوازی وایي ولسمشر ته یې دا ویلي چې یو شمېر نوماند وزیران سره له اوسه غواړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کافي وکیلانو په نیز ځوان نخلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بل اخر وکیلان دې په راز کې دې ته رایه ورکړي. نو د موږ جدي غږ ولسمشر باندې دا او چې هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلې هم کابینات رانه تاخیر تاسې هغه څوک په وجبو باندې وګمارئ چې وړتیا یې ولري او هر هغه څوک چې تاسې تر اوسه
خغلی کټه واضح زیاتوي ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې یې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوي ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري ستونزه نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو ویل چې حکومت جوابګویه نه دی نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته تر کله به داسې دوام کوي. بالاخره موږ تر اوسه یو جوابګویه او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویه نه دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معرفي غوښتنه کوي چې ولسمشر غني د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوری ریاست بیا د ولس جرګې له اداري پلاوي سره د ولس مشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیې بسنه کوي چې پرون یې خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د ولس جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولس جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تېرو 5 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه. هغه څه چې قانون پوهان یې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي وایي هېڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسې ازادي راډیو اوري. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له ایران سره دې خپلې اړیکې پرې کړي او هم یې په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه او د پیښې پر وړاندې د لاریون په اړه سهرګل امیرزی راپور راکوي.
د جلال آباد ښار لسګونو مدني فعالانو او ځایي خلکو د ایران په خلاف لاریون وکړ او د افغان کډوالو پر وړاندې روسي ترسره کړی عملي جنایت وباله. لاریون کوونکو د ایراني حکومت پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله.
احمد علي خیر ملک زاده په ننګرهار کې د مبارز ځوان د خوځښت رهبری غړی. ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی دی، یو څاڅکي اوبو په دغه کوي چې ماته یو غړپ اوبه راکړه هغه نه ورکوي. ولې ایران ته موږ دریاب روان دی، یو سیند بس روان دی، ټول ایران موږ په اوبو خړوبوږي. نو موږ د افغانستان حکومت باندې غږ کوو چې دغه ظالم ایران دغه باندې اول د خپلې اوبه ودروي تر څو چې موږ سره په همسایتوب باندې نه چلیږي. همسایه هیوادونه په ټوله نړۍ باندې غږ کوو، په دنیاوالو باندې چې دغه ظالم ایران او دې تر څنګ نور ظالمان همسایه هیوادونه چې په موږ ظلم کوي او څه ناوړ عمل کوي دا موږ په کلکو ټکو غوندو او د دې پوښتنه باید وشي.
انجینر عابد الله کوزه ده. 50 میلیونه متر مکعب او بزو موږ ایران ته د ورځې په اوسط ډول باندې موږ ورکو، خو زموږ افغان ته چا یو ساس کې اوبال ته داغه د ژوند د ژغورلو لپاره ورنکه. زموږ په خپل دولت باندې په هغه سفارت باندې چې الته په افغانستان سفارت په ایران کې ده او د ایران سفارت دلته ده، باید د ډیپلوماټیکو اړیکو په بنیاد باندې باید دغه مسله حل کی او نور موږ دغه وحشتونه او دغه ظلمونه چې ایران زموږ سره کوي د دې اړه باندې موږ نور چوپ نه پاتې کیږو.
لارینوالو په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او لیات هیواد سره د ډیپلوماټیک اړیکو پر پرې کون ټینګار کاوه. دوی همدارز لیرانی چرواکو وغوښتل چې د یادې پیښې عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
اصلا چې ټول ظلم کېږي د افغانستان حکومت دخوا موږ به کېږي. موږ د ایران نه ګیله نه لرو، د خپل حکومت نه ګیله لرو چې تاسو د دې ظالمانو مقابله کې تاسو څه شی کولای شئ او څه شی وکړله. ظلم ډېر روزانه موږ باندې کېږي، روزانه موږ باندې ظلم کېږي. نو تر کوم وخت پورې کوم وخت دا ظلم او دغه تعداد موږ به ځان باندې تیر کړو. موږ جدي خواهش کوو که نه کوي بیا موږ به داسې سلسلاتونه پیل کړو چې ورکې بیا
ایران چون د خوندانو په قبضه کې ده، هلته یو 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 ناجایز مذهبي ګونډه حاکمه ده چې د ایران قانون، د ایران مدني قانون، د ایران سیاسي حالت دا ټول قبضه کړي دي. په ټوله کې ایران د پټس یو ناصور باندې بدل شوی ده چې دنیا یې باید غم وکړي. دا ظلم یوازې افغانانو سره نه، تاسو خپله موږ به د ایران په داخل کې د ایران په بلوڅانو خبره وکړو، د ایران په کردانو به خبره وکړو. په ټوله کې د انسانیت لپاره موږ نجات غواړو او ایران باید دغه ظلمونه چې کوي دا د یو هیواد لپاره لازم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې تیره چهارشنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیسته چې پکې درې کسان مړه شوي، اته ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ کې ساتل کیږي. د راپورونو په اساس د افغان مسافرو په دې موټر کې له لسو زیات افغان مسافر سپاره وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کابینې په غونډه کې ویلي چې په ایران کې بعد کډوالو وژل کېدل او سوځېدل په جدي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماتیکو لارو وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو د ایران په یزد کې د افغان کډوالو په موټر د ډزو مسؤلیت منلی او ژمنه یې کړې چې له عاملینو سره به یې قانوني چلند کیږي. د کډوالو په موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له کبله چې اور یې واخیست او سپاره ځینې افغانان پکې مړه او ژوبل شول. د دغې پیښې پر وړاندې په کور دننه او بهر د افغانانو ګڼ غبرګونونه راوپارول. د ایران د دې کړنې په تړاو په مرکز کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون شوی و چې په ورته غوښتنې یو نیوکې لرلې. اخوا د هیواد جنوبي ولایت هلمند کې هم د یو لاریون په ترڅ کې د دغه هیواد بیرغ ته اور واچول شو او د ایراني ځواکونو دغه عملی یو جنایت وباله. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري. اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې د افغان صادراتو په وړاندې د پاکستان د دروازې د تړلو د مسلې په اړه به له یاد هیواد سره بحث وکړي. د دې خونې د اماړیکو مسؤول امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې د افغانستان د وچ او تازه میوې او سبزیجاتو د حاصل موسم دی، پاکستان د افغان صادراتو په وړاندې خپل بندرونه تړلي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان تولید تازه وچ میوه دغه هیواد ته صادر شي. دی وایي د افغانستان د پانګونې خونې مسؤلینو او یو شمیر افغان سوداګرو په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیالې سره تېره ورځ د پانګونې او سوداګریزو مسایلو په اړه یو ویډیو کانفرنس درلود او د امریکا سفارت د مرستیالې له لوري په دغه کانفرنس کې د نورو خبرو تر څنګ دا ډاډ هم ورکړل شو چې د دې موضوع په اړه به په کابل کې د پاکستان سفارت او په ټوله کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. نوموړی وایي چې پاکستان هر کال په همدې موسم خپلې دروازې د افغان محصولاتو په وړاندې تړي او له دې مسالې د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی بابک وایي افغان حکومت باید له پاکستاني حکومت سره د دې موضوع په اړه جدي بحثونه وکړي. نوموړی وایي دوی دا موضوع په څو ځلې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې ده. ښاغلی بابک دغه شان له افغان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې په کور دننه د افغان صادراتو لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو د موسم له تېرېدو وروسته افغان محصولات ګاونډیو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغان محصولاتو په وړاندې د پاکستان لارې د تړلو له امله د افغانستان تازه میوې د لمنځه تللو له خطر سره مخ دي او که په وړاندې دروازې خلاصې نشي نو دوی ته به میلیونونه ډالره مالی زیان ورسیږي. او په کندهار ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار جوړ شو. دا لابراتوار چې په شخصي پانګه جوړ شوی لګښتي نه دی په ډاګه شوی. د کندهار بزګران د دغه لابراتوار جوړیدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولی وایي چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. دا په دې ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار دی. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج امیر محمد الله رسنیو ته ویلي دي چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې زیاتوالی راشي. نوموړي ویلي دي په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوې ونه لري سخت ده چې فصل یې ښه حاصل ورکړي. د دې ولایت بزګران وایي وړاندې تر دې د کرنیزو آفتونو د تشخیص او د دوا د اخیستو په هدف ګاونډي پاکستان ته سفرونه کول، خو دا چې اوس لابراتوار په دې ولایت کې جوړ شو نو د دوی زیاتې ستونزې به ورسره حل شي.
تاسی ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورزو. په داسې حال کې چې په یو شمیر کورونا وایروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅه کوي محدودیتونه ورو کړي، د نړۍ د مالی مارکیټ ته بیا غوړېدو هلې زیاتې سوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا هم هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا لا هم په اوج کې ده. په دې اړه وروستي معلومات را سره فرشته جلالزی شریکوي چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. فرشته جانې سلامونه. د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سوو بندیزونو د نرمېدو نوې خبر له کوم هیوادونو خپور شوی دی؟
د روسیې حکومت تازه د مسکو ښار د قرنطین حکم لغوه کړ او پر سرحدونو بندیزونه یې هم نرم کړي دي. د مسکو خلکو ته چې له تقریبا دوه میاشتو راهیسې په کورونو کې بند ول، ویل شوي چې دا حکم لغوه شوی او دوی اوس کولای شي چې که ناروغ خپلوان لري یا غواړي چې دوی وپالي سفر وکړي، هغوی ته د کار، تعلیم او د درملنې لپاره هم د سفر اجازه ورکړل شوې ده. مخکې داسې و چې که د مسکو ښاریان غواړي چې د ښار له یوې سیمې بلې ته ولاړ شي باید مشخصه اجازه اخیستې وای، خو د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین اعلان کړی چې دوی نور دا اړتیا هم نه لري چې د سفر لپاره اجازه واخلي. امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون ویلي دي چې په روسیه کې ټول څلور لکه او شپږ اویا زره کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي چې دا بیا تر امریکا او برازیل وروسته تر ټولو لوړه دریمه شمیره ده په کرونا ویروس اخته شوو کسانو. په ختیځ اروپا کې د چک جمهوریت نن اعلان کړی چې ټول 9,609 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د چک حکومت کار پیل کړی دی او له ګاونډیو هیوادونو اوتریش، سلواکیا، جرمنی سره یې د سفر ازادي هم اعلان کړي، خو ویلي دي چې هغه کسان چې جرمنی ته سفر کوي باید په جرمنی کې له اعلان شویو بندیزونو سره سم عمل وکړي. د چک جمهوریت همداراز پلان لري چې له راتلونکې اونۍ د اروپایي اتحادیې نورو شلو هیوادونو ته هم د سفر ازادي اعلان کړي، خو هغه کسان به چې چک جمهوریت ته ورځي مجبور وي چې د چک خاورې ته تر ننوتلو مخکې د خپلې معاینې اسناد او د کرونا ویروس منفي نتیجه پولیسو ته ور وښيي.
فرشته جان،
لکه څنګه چې تاسو په ابتدا کې اشاره وکړه، د نړۍ په دغو هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره داسې هیله پیدا شوې ده چې نړیوال اقتصادي مارکیټ چې د رکود په حال کې د یو څه برسره سم سي. د مارچ په میاشت کې نړیوالو مالي مارکیټونو تقریبا سقوط کړی و، ځکه د نورو ډیرو دلایلو تر څنګ پانګوال نه پوهېدل چې د کرونا ویروس به تر کومه حده په اوج کې پاتې شي او د کرونا وبا له کبله ډېر تجارتونه بند شوي ول. خو پرون په امریکا کې د مالي راکړې ورکړې لوی مارکیټ نساق په بېساري ډول په ښه حالت کې وو، او رکوټونه وایي چې آسیایي مارکیټونه هم پرون تر پخوا ښه شوي وو.
فرشته جان، د روغتیا نړیوال سازمان ولې له دې چې هیوادونه د بندیزونو د نرمولو پر خوا ګام پورته کوي اندېښنه لري؟
و د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادانوم ګبریوسوس پرون خبرداري ورکړ چې هیوادونه په چټکۍ د بندیزونو د کمولو خواته ګام پورته کړي، شایي وضعیت لا کمزوره شي، ځکه د ویلي چې د کرونا وبا لا تر اوسه د زیاتېدو په حال کې ده او وضعیت لا هم نازک دی. نو د ویلي دي چې سمه ده چې د لویدیځې اروپا په یو شمېر هیوادونو کې دا وبا د کمزوري کېدو په حال کې ده، خو په ختیځه اروپا کې او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې وضعیت لا ډېر نازک دی، او خلکو ته یې خبرداری ورکړی دی چې دوی باید په احتیاط کار وکړي. هغه ویلي چې د نړۍ په ټول نړۍ کې د جون په اوومه نیټه په یوه ورځ کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو تر ټولو لوی شمېر ثبت شوی، او دا څرګندوي چې وضعیت لا هم هغسې نه دی چې په بې احتیاطي اقدام وشي.
مننه فرشته جانې. فرشته جلازی و چې د راپور وړاندې کاوه چې په داسې حال کې چې یو شمېر د کرونا ویروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅې کوي چې محدودیتونه ورو کړي، د نړۍ د مالی مارکیټ د بیا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې سوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د کرونا وبا هم لا تر اوسه په اوج کې ده.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي رادیو اوري. که څه هم په افغانستان کې د کرونا ویروس له کبله د مړینې شمیر ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو لا هم په کابل کې قرنټین ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر له 20,000 زیات شوی دی. امید زهیرمل راپور لري.
د کابل د کارتیناو بازار دی. د نورو عادي ورځو په څیر د بیا تمدید شوې قرنطینه او د روغتیا وزارت لارښوونو ته د پام کولو هیڅ څرک نه لیدل کیږي. شلکلن حیات الله په همدې بازار کې د لیمو شربت پلوري. د وای روزګار مجبور کړی چې بازار ته راووسی.
ولا کرونا نه ویریګم، دولګي نه ویریګم، دولګي مړکیګم، کور کې روپۍ نه لرم، 2000 روپۍ کور کرا ورکوم، برګ بل لازم د غرنګ لز 2000 روپۍ زیو نه پرم. قرنټین په دې باندې چې پیسې نه لرو، دنیا موادونه راغلل، ټول وکیلانو وهل.
یوازې حیات الله نه ده چې د کارتینو په بازار کې مزدوري کوي، لزګونه نور لاس پلورون کې هم شته چې دا بازار په پیر او پلور ګرم کړی دی. دوی وایي په خپل سترګو ویني چې خلک کرونا وژني، خو دوی نه ویریږي ځکه له فقر بل لوی هیڅ خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا ورځ تر بلې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمېر کې د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو معین وحید مجروح د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس د نویو 1515 اویا تنو له اخته کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې په کورونا وایرس 40912 تنه اخته دي چې له ډلې یې 309 شپېته مړه شوي او 2101 نور رغېدلي دي. په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د درې نورو میاشتو لپاره د تمدید شوي قرنطین عمل کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو خلک دې اصولو ته غاړه نه ږدي. ښاغلی حیدري خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي، حکومت به په جدي ډول اقدام وکړي.
فاصله رعایت کی او که ضرور نه ده خوب کرو بیکنی که ضرورت لری اجتماعی فاصله مراد کی اما
که څه هم نیوکه کېږي چې حکومت قرنطین اعلانوي، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلی. ولې د کابل والی وایي د خلکو له مرستې پرته حکومت د هېڅ یوې تګلارې په عملي کولو کې بریالی کېدی نه شي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون ډاکټر اسدالله عصمت ټینګار کوي چې خلک باید کورونا جدي وګڼي او د دې وژونکي وایرس له کبله د روغتون کې مړینې مخه ونیسي. دې خبرداری ورکوي چې که دا وایرس جدي ونه ګڼل شي، افغانستان به د مړینې له کبله له انساني فاجعې سره مخ شي. امید سهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راديو اوري پرهمدي موضوع یو بل راپور د محدودیتونو بیا ځل وزکېدو بلخ ولایت له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو او له امله د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا وایرس شیو او د محدودیتونو د بیا وضع کېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. مجیب حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
تیر یکشنبه بلخ ولایت د کورونا وایرس د چټک خپرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کورونا وایرس د چټک خپرېدو مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کورونا وایرس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمېر 1300 او ته رسېدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي، د کورونا وایرس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کېږي، کمیسیون او همدارنګه رؤساو سره مشورې کېږي په دې باب چې د کورونا وایرس سعودي او نوزیلي خپرېده څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطین شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري، همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې تر څنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د
کرونا ویروس عمده نشی، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو پیغامونه چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي. د هلمند مرجی ولسوالۍ څخه پیغام راغلی دی چې د عبدالعزیز غالب په نوم اورېدونکي رالېږلی دی. دی وایي چې امریکا د توافقنامې څخه په سرغړونه سره پر طالبانو بمباري کوي، نو طالبان هم حق لري چې پر امریکا بریدونه وکړي. دا د ده خپل نظر دی. عبدالعزیز غالب د هلمند د مرجع ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ایران دا بد عمل په کلک غندم چې افغان مسافر یې شهیدان کړي او ایران ظلم کوي. او حکمت الله حماس لنا دالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي: ایران تل افغانانو سره ظالمانه چلند کړی دی. امریکا باید د قاسم سلیمانی په شان د ایران ټول مشران په نقشه کړي. دا هم د خپل نظر دی. او عبدالعزیز غالب